آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د وزیر اکبر خان د مینی حمله د څلورو حمله کوونکو طالبانو په وجل کې دو سره پای ته رسیدلې ده. د امریکا د فوټبال د لوبي په لوړ پوړو چارواکو باندې د رشوت خوریو تورونه لګېدلې او تحقیقات ځینې کېږي. داعش د سوریې د تدمر په ښار کې 40 کسه اعدام کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوی کال د جوزا د میاشتې اوومه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې 28مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسته اورو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یوه چارواکي ویلي دي چې په کابل کې په یوه میلمستون باندې یرغل پرون د چهارشنبې په ورځ سهار د څلورو حمله کوونکو طالبانو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د توپکو ګڼو ډزو او د بمونو چاودنو د وزیر اکبر خان معتبره مینه ولړزوله. په دې سیمه کې څو خارجي سفارتونه او حکومتي ودانۍ دي او افغان امنیتي قواوو د حمله کوونکو سره مقابله وکړه او هغوی ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې په دې حمله کې ملکي یا نظامي تلفات نه دي اوښتي او د برید کوونکو سره اتوماتیک توپک او لاسي بمونه وه. طالبان ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او هغه په داسې وخت کې سوې چې طالبان د پسرلي او دوبي د وخت کلنۍ حملې پراخوي. افغان ولسمشر اشرف غني دا حمله وغندله او د افغانستان ملي امنیتي قواوې په دې وسایلې چې ژر یې تروریستان پسې واخیستل او د تلفاتو مخنیوی یې وکړ.
د امریکا لویه څارنواله لوریتا لنچ وایي چې د فوټبال د تنظیمولو په سازمان یا فیفا کې د تیرو دوو لسیزو راهیسې درواغ، فساد او رشوتخوري وجود لري. میرمن لنچ پرون د امریکا د نیویارک په ښار کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې وکړې او د فیفا په 14 کارکوونکو باندې د فدرالي حکومت لخوا د لګول سوو الزامونو په اړه معلومات ورکړل. په دوو کسانو باندې د هغو تحقیقاتو څخه وروسته الزامونه لګېدلي چې د فیفا په اړه پراخ تحقیقات ځینې وسول. د امریکا لوی څارنوالي لنچ دغه تورونه پراخ، سیستماتیک او ژور فساد وباله چې ډیرو ته سخت قوانون رسولي دي. هغه ویل چې د 1901 کال راهیسې د فیفا د سازمان دوه نسلو کارکونکو د خپلو دریزونو څخه په ګټه اخیستنې سره د سپورت په برخه کې د تاجرانو څخه د فوټبال د ټورنمنټونو د مالی حقوقو په بدل کې رشوتونه اخیستي دي. امریکا په 30 مواردو کې د فیفا په 14 پخوانیو او اوسنیو کارکونکو باندې اتهامونه لګولي دي.
یوې موسسې چې په سوریه کې د شخړو او جګړو څارنه کوي ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د تدمر په لرغوني ښار کې 40 تنه اعدام کړي دي. په برتانیه کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو موسسې ویلي دي چې دغه خلک وروسته له هغه د توپکو په ډزو ووژل سول چې د سوریې د حکومت سره د همکاري کولو تورونه پر ولګېدل. په عراق کې د ځانمرګو بمچوونکو په حملو کې لږ تر لږه 12 عراقي عسکر د انبار په ولایت کې وژل سوي دي. دا په داسې حال کې چې د عراق د حکومت طرفداري قواوې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې خپلو نوو جګړو ته دوام ورکوي. د عراق د اردو چارواکو وویل چې د حملې په محلي وخت د سه شنبې په ورځ ناوخته د فلوجه د ښار څخه بهر چې داعش نیولی دی 2 ساعته وروسته له هغه سوي دي چې د یغانو څخه د دغه ښار د نیولو برخو د دغه ښار د ځونو برخو د نیولو دپاره په هغوی باندې تاروزي عملیات وسول. د عملیات د سه شنبې په ورځ د امریکا په تازه ملاتړ سره په داسې حال کې پیل سوي دي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د عراقي قواوو سره د مرستې او ملاتړ په برخه کې په خپل تعهد باندې بیا ټینګار وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
نور خبرونه کرملین پرون د چهارشنبه په ورځ د لویدیز د یو ژورنالیست هغه خبره رد کړه چې ویلی وو د یوکران سرحد نږدې د روسیې ډیر زیاتې قواوې لیدلې دي. نتاخ دیمتری پیسکوف خبري اعلانو ته وویل چې په یوکران باندې د لوړې کچې د یرغل خبره بې اساسه ده. پیسکوف دا تبصره لږ وروسته له هغه وکړه چې د رویترز خبریال رپورټ ورکړ چې تیره اونۍ د یوکراین د سرحد څخه 50 کیلومتر لیرې عسکر او په سلګونو نظامی موټر او وسلې لیدل دي. په رپورټ کې ویل شوی دي چې ډیر روسی موټر چې په دې سیمه کې لیدل شوی د هغو نمبر پلیټونه او د پیژندنې نورې نښې ایستسوي وي. کله چې د روسیې د یرغل د امکاناتو په اړه د نتاخ پیسکوف څخه پوښتنه وسوه هغه د دفاع د وزارت خبریالانو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې اړه سمدستي کومه تبصره نسی کولای. د ناتو نظامی قومندان او د هغې ملکی مشر تل کرملین په دې غندلې چې په یوکران کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو د روان بغاوت ملاتړ کوي که څه هم چې د روسیې، یوکران، جرمنی او فرانسې لخوا یو کمزوري اوربند نافذ شوی دی.
امریکا ویلی دی چې داسې کوم فکر نسته چې د ایران سره دې زروي خبرې تر خپل وروستي مهلت چې د جون ډیر شمه ده واوړي. همدانی ته د ایران سره د وروستي موافقه د پاره ټاکل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق جیف رات کې پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا او د هغې د مذاکراتو 15 انډیوالان برتانیا، چین، فرانسه، جرمني او روسیه په دې کې متحد دي چې د بلې میاشتې تر اخر پورې باید یو موافقه وسی. رات کې وویل چې موږ د روغې جوړې یو چوکاټ جوړ کړ او موږ د تخنیکي جزئیاتو په بشپړولو باندې کار کوو. موږ هیله لرو چې خبرې باید تر خپل وروستي مهلت پورې دوام ولري او موږ فکر کوو چې موږ به دې هدف ته ورسیږو. هغه دا ونه ویل چې که د جون تر دېرشمې نیټې پورې کومه موافقه رانسي نو څه به پیښ سي. مګر د ایران دولتي مطبوعاتو پرون د ایران د مرکزي هیئت د مشر عباس عراقچی له قوله ویلي دي چې خبرې به تر خپل وروستي مهلت واوړي. هغه وویل چې موږ په یوه خاص وخت پورې نه یو تړلې. موږ یوه ښه معامله غواړو چې زموږ غوښتنې راحل کړي. موږ په داسې پړاو کې نه یو چې ووایو خبرې باید ژر تر ژره بشپړ سي. دا خبرې به تر وروستي مهلت پورې دوام وکړي او کېدای سي تر هغه هم واوړي.
په یمن کې په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې د حوثي یاغیانو په خلاف دوام لري، پرون د چهارشنبه په ورځ په پایتخت صنعا کې په دې حملو کې د دغو یاغیانو طرفدار لږ شپږ دېرش کسه وژل شوي دي. د رویترز د خبري اجانس له قوله په دې حملو کې چې د سعودي عربستان او یمن ترمنځ په سرحدي سیمو کې شوي دي، په لسګونو ملکي وګړي هم وژل شوي یا زخمي شوي دي. کله چې د مارچ میاشت په اخر کې په حوثي یاغیانو باندې د حملې شروع شوي دي، په زرګونو خلک پکې وژل شوي دي. د دغو شخړو او هوایي حملو له کبله یمن ته خوراکي مواد، تیل او طبي مواد او دارو درمل په کافي اندازه نسي رسېدلی او یو بشري بحران راپیدا کړی دی.
دا فی نړیوالې موسسې ویلي دي چې د حماس مبارزې ډلې خلک تښتولي، شکنجې ورکړې او د اسرایلو سره د تیر کال په جګړه کې په غزه کې فلسطینیان وژلي دي چې په دې سره دغه ډلې جنګي جنایتونه کړي دي. دا فی نړیوالې موسسې پرون د چهارشنبه په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په هغه وسلواله جګړه کې تقریبا 23 فلسطینیان د حماس لخوا چې په غزه کې کنټرولونکي قوه ده په ډزو وژل شوي او په لسګونو نورو ته شکنجې ورکړل سوي او بندې سوي دي. رپورت ویلي دي چې دغو فلسطینیانو ته له دې کبله د سزاګانې ورکړل سوي دي چې هغوی یا د حماس مخالف سیاست مداران و یا د اسرایلو سره د همکاري کولو تورونه پر لګېدلي وه.
او د میلیونو ډالرو په ارزښت د جعلي شهادتنامو او ډیګریو د جوړولو د یوې پټې شبکې غړي چې په پاکستان کې فعالیت کاوه نیول سوي دي. د غیر قانوني کاروبار چې د یوې مشهورې انټرنیټي شبکې اگزیکټ مشر شعیب شیخ لخوا چلیده، دا تور پر لګول شوی دی چې د انټرنیټ له لارې په خلکو باندې د ځینو مشهورو خارجي پوهنتونونو تعلیمي سندونه خرڅول. په کراچۍ کې د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز په خپل رپورت کې ویل دي چې دا کسان دغه کاروبار لري د میلیون ډالر په ګټلو تورن سوی دي. پرون د کراچۍ وی محکمه شیخ د نورو تحقیقات د پاره پولیس ته وسپاره او د جون تر سلرمیه د تحقیقاتو د پوره کولو غوښتنه کړې ده. تیر اونۍ د امریکا د نیویارک ټایمز ورسپانې د اگزیکټ کمپنۍ لخوا د جالي ډیګریو د خرڅولو او د میلیون ډالرو ګټلو په اړه خبر خپور کړی و. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواردل درنو اوریدونکو په مکریز مرده خبرونه لومړی رپورت ده. د کونړ ولایت نوې ټاکل سوی والی وحید الله کلیمزی وایي په دغه ولایت کې به د ملي شتمنیو د قاچاقبرو او مافیایي کړیو په خلاف مبارزه کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی په رپورت کې باوري.
ولایتونو ته د نوو والیانو ټاکنه هغه څه دي چې خلک د فساد مافیایي کړیو او قاچاقبرو د مخنیوي او ځپنې لپاره یوازینی هیله ګڼي. په دغه لړکی ختیځ کونړ ته نوی ټاکل شوی والی ژمنه کړې چې د شته ستونزو په وړاندې به کلکه مبارزه کوي او هغه قاچاقبرو سره به حساب پیلی چې ملي شتمنۍ لوټلې او پلورلې دي. والی وحید الله کلیمزینان خپل رسمي دنده پیل کړه او مخکینی والی شجاع الملک جلال آور ته د هر کلی په غونډه کې روښانه کړ چې د ستونزو په وخت ډیری ادارې ننګنه کوي. مخکینی والی شجاع الملک جلال آور ویل تش لاس له ولایت مقامه مخه خاخلی
اورز د قیمت ستا سلاس ما غریوان چې ما د اپراتیفي پیسو نه د کور کړم دا چې نن دا هر څه بوټي موټي ولټو ما چې وکړه ته اتخکارې چې و ډیر زر افغاني پاتې وي او دا پیسې را سپاتې دي د بزرګي سیمیدار له ورکوما سیمیدار ته ما ویل دي چې دا به ورکه د اضافه کاری چې د غاجران پاتې دي غوله به کومه ورکی.
نو ما وړه وای پتیر دوو کلونو کې ډیر سنځي وګاللې د یوازي وو چا هم ورسره د مرست لاس نه دی غزولې. خو سنی والی وحید الله کلیمزی د مفسدینو په خلاف د مبارزې کله کجمنه وکړه او وی ویل په ولایت کې شته ستونزې درک کړې دي.
کچیر چاوار ودل چاولې دل چا ثابته ک چې د مفسد دی یا په فساد کې لاس لري یا د مفسدینو مرګرای دی. زه د ته حاضر یم چې دا طلبونه خپل مختور کم او دا تعهد سکم چې هیڅ ته به اجازه و نه کم نه به ورکم نه به پریږدم ولو کما ته په ډیرو مشکلاتو تمام شي.
والی وای د قیمتي کانو د قانونو او ولاړو ځنګلونو د ساتنې لپاره ځنګړي کړنلار جوړ کړي او هم به د نشئی توکو د قاچاقبرو او مافیایي کړیو په خلاف جدي هڅې وکړي. ځایي خلک خو بیا یوازې شوار نه بلکې په دې تمه دي چې نوې ټاکل شوی والی ولست د خپل هڅو بیلګې وخی. دوی وایي لکلونو راهیسی حکومت ته چغې کړي خو چا هم پرې غوږونه نه دي ګرولې.
موږ دا غواړو خپل سترګوینې برق ملشته د شپخانم دغه څه څوک ته د ګجرو کلی وای څوک ته بل څه وای کم به پایاس کې زمونږه شپخانې د پاره د غزمکه دغه شوې ده د دغه باندې هلې ځلې وکړي چې دغه زمونږه ستونزې د ټول ولایت رپشي.
په تیرو دیار لسو کلونو کې د افغانستان په کچه ډېرې کمې هغه ادارې وې چې په فساد کې نه وې راخکېلې. شته قاچاقبرو لا پسې زور واخیست او مافیایي کړۍ ورځ تر بلې په قوي کېدو شوې. خو له نوي حکومت د ځینو خلکو دا تمه کېدل شي چې په ادارو کې هغه سې کسان وګماري څوک چې د ولس په درد دردېدلې اوسي. په تازه جوړه شوې کابینه کې ډېرې څیرې نوې دي خو معلومه شي چې پراتلونکو کې څنګه ثابتېدلی شي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثره غړي د پوهنې او د لوړو زده کړو ټیټ کیفیت او ناوړه وضعیت ته اندېښنې وړ بولي او له اړوندو ارګانونو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان پر پوښت کې واوري.
د پوهنې او لوړو زده کړو ټیټ کیفیت په خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې کمزوري څر د کتابونو نشتون په ځینو ولسوالیو کې د ښوونځیو نه موجودیت ښوونکي په خپل وخت درسونو ته نه حاضرېدل په کانکور کې درغلي د پوهنتونونو کم جذب او په دواړو ارګانونو کې اداري فساد هغه ستونزې وي چې اکثره وکیلان یې یادونه کوي. ولسی جرګې د چهار شنبې په ورځ د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند د دې ستونزې د حل لپاره د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو. د ولسی جرګې غړي الاګول مجاهد وویل چې په کابل کې خونځي ودانی لري خو د درس لپاره خونکي ان لري.
په کابل او ولسوالۍ کې خونځي ښه جوړ شوی خو خونکي پکې نشته. پلار خپل بچیان خونځي ته لیږي، تر یوې بجې بیکاره ناست وي او بیا بیرته کور ته ځي.
اکثر وکیلانو دې ته ورته ستونزې بیانولې او ډېری یې ویل چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې له سره خونځي نشته خو د خونځي په نامو له معرف څخه پیسې ایستل کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي دا خبره مني او وایي چې یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د یاد موضوع او په ټوله کې د معرف د وضعیت په اړه څېړنه وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وکیلانو ته وویل چې 500 کې خونځي لازم تعمیرونه نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې کیفیت ډېر ټیټ دی چې علت یې د مسلکي ښوونکو نشتوالی دی.
لاړتیا سره سم د ښوونځیو سمې سروې، د تعلیمي نصاب د ریفورم او اصلاح لپاره بنیادي طرحې رامنځته کول، د کتابونو چاپ او قرارداد، د کتابونو د توزیع لپاره 15 پلان ترتیبول، د سروې لاړتیا سره سم د ښوونځیو د تعمیرونو تشخیص لپاره پیشنهادي او تخنیکی طرح جوړول.
هغه زیاته کړه دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 50,000 ښوونځي فعال دي چې 8.1 میلیون نجونو او هلکانو ته د 1,800 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په پخوانیو ارقامو کې ځکه مبالغه شوې وه څو مرسته کوونکي له افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي. وکیلانو د افغانستان د پوهنتونونو په جذب او د کانکور په کمیټه کې په درغلۍ هم انتقادونه کول او سپارښتنې کوله چې باید دا ستونزه ژر هواره سي. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومن ویل چې د کانکور د کمیټې د اصلاح او د محصلینو د جذب لپاره نوي پروګرامونه لري.
د کانکور اصلاح بدون د معرف د اصلاح نه ناممکن ده. په دې خاطر باندې مونږ یعنی تهدابي او اساسي کار ته ضرورت لرو چې په معرف کې د معرف په سیستم کې اساسي تغییرات رامنځته کړو تر څو چې مونږ وکړو شو چې په کانکور سیستم هم معیاري کو او با کیفیت کو.
اغلی مومن وویل چې دا محل په ټول هیواد کې 111 خصوصي پوهنتونونه فعال دي چې د لوړو زده کړو وزارت یې د کیفیت لوړولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د وزیرانو لخوا ملت ته د 10 ورځنیو کاري پروګرامونو د حساب لړۍ پیل شوې. ولسمشر محمد اشرف خنی ګواښ کړی که هر وزیر په خپلو کارونو کې پاتې راشي له دندې به یې لرې کړي. کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې په خصوصي او دولتي ښوونځیو او همدارنګه په خصوصي او دولتي پوهنتونونو باندې د څار زیات کړي. څو زده کوونکي محصلان او ښوونکي درې واړه په خپل وخت درسونو ته حاضر او خپل تعلیم په سم ډول مخته یوسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ټولاند خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې په کابل کې په یوه میلمستون باندې یرغل پرون د چهارشنبې په ورځ سهار د 4 حمله کوونکو طالبانو په وجل کېدو سره پای ته ورسېد. د امریکا لوی څارندواله لوریتا لینچ وایي چې د فوټبال د تنظیمولو په سازمان یا فیفا کې د تیرو 2 لسیزو راهیسې درواغ، فساد او رشوتخوري وجود لري. یو موسسه چې په سوریه کې د شخړو او جګړو څارنه کوي ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د تدمر په لرغوني ښار کې 40 تنه اعدام کړي دي. کرملین پرون د چهارشنبې په ورځ د لویدیز د یو ژورنالیست هغه خبره رد کړې ده چې ویلي دي د یوکراین سرحد ته نږدې د روسیې ډېرې زیاتې قواوې لیدلې دي. امریکا ویلی دی چې داسې کوم فکر نسته چې د ایران سره د زروي خبرې تر خپل وروستي مهلت چې د جون 1.5 ده واوړي. همدا نیټه د ایران سره د وروستي موافقې دپاره ټاکل شوې ده. په یمن کې په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي حملې د حوثي یاغیانو په خلاف دوام لري، پرون د چهارشنبې په ورځ په پایتخت سنا کې په دې حملو کې د دغو طرف یاغیانو طرفدار لږ تر لږه 6 کسه وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین هغه موقف چې یو وخت به ورته د نړۍ د فابریکې خطاب کېدی کرار کرار مخ په تضیفېدو دی، په داسې حال کې چې په دې ملک کې د کارګر لګښت مخ په زیاتېدو دی او دغه هیواد اوس د خپل پخواني موقف څخه چې پر صادراتو باندې به یې اتکا کوله پر بل مسیر روان دی. په دې خاطر چې دغه هیواد یا د سوو مسایلو ته جواب وایي او چین په یو لړ اقداماتو باندې لاس پورې کړی دی او یو پلان یې جوړ کړی دی چې دغه هیواد په یوه تولیداتي قوت باندې بدل کړي. پام وکړي په دې حقله دی رپورت.
د چین د دې نوي پلان نوم دی د چین سخت 2025 او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوسوي دی چې نور نسی کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګه اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روبوټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایطونه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وایي چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی، پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي:
There are fewer young laborers available. Therefore, labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai.
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی، په خاص توګه د شانګهای په تیر شاري سیمو کې. دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیشو کلونو راهیسې تعقیبوي او هغه دا چې د کارګر د ټیټی بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی او د نوی پلان تمرکز پر دی دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي، لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال برانډونه چې دغه هیواد یې اوس مهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر موثر لګښت باندې هم کار کوي او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړ کړي چې په طبیعي انرژي باندې چلیږي تر څو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي، ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هانګ کانګ کې د ای این زی د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمل میږي، خو دا چې دغه هیواد به وسی کړی چې دغه پلانونه عملي کړي دا به د وخت د تیرېدو سره معلومیږي. هغه داسې وایي:
ظاهراً
حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګه چونکو ته لاره هواره کړي او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول په اکله ذکر سوی دی، خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي، خو په دې اکله په صنعت کې جزئیات نه دي ورکړل سوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي، لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسیون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلی کیږي، خو کنټرول به د حکومت له لوري وي او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسي. په داسې حال کې چې ځینې برخې شاید د تحقیق او پراختیا په برخو کې د حکومت ملاتړ او تمویل ته اړتیا ولري، یانګ وایي چې دا ډیره مهمه ده چې آزاد مارکیټ ته وده ورکړل سي چې نوښتونه رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې د حکومت پریکړه چې لس سکتوره یې خپل پر سر انتخاب کړي دي کېدای سي چې د خطر ډک اقدام ثابت سي. یانګ داسې وایي:
The government actually needs to do is to cultivate an environment and to allow the
هغه څه چې حکومت ته پکار ده چې وې کړی دا دی چې یو داسې فضا رامنځته کړي چې آزاد مارکیټ په مناسب وخت کې په خپله بیلابیلو صنعتونو ته وده ورکړي. په بیجنګ کې د ټکنالوژي د انسټیټیوټ یو اقتصاد پوه هو جینګ دو وایي چې په داسې حال کې چې د چین پلان چې غواړي ځان د نړۍ د فابریکې څخه په یو تولیداتي قوت بدل کړي ښه پلان دی، خو اندېښنه لري چې حکومت په خپاره سوي اقتصادي پلان کې خصوصي شرکتونو ته لږ پاملرنه کړې ده. هو زیاتوي چې هغه اندېښمن دي چې چین به هڅه وکړي چې د دغه هیواد پر حکومتي شرکتونو باندې زیات تمرکز وکړي او خصوصي شرکتونه د پام وغورځوي. هو داسې وایي د خصوصي سکتور پراختیا وده ډیره مهمه ده او همدغه خصوصي سکتور دی چې نوښتونه رامنځته کوي. خصوصي سکتور دی چې خلاقیت رامنځته کوي او په هغو شرکتونو کې چې د حکومت مربوط دي هلته خلاقین نه بلکې حکومتي مامورین کار کوي. د چین څخ 2025 په نامه اقتصادي پلان د و درې مرحله ای پلان لومړی برخه ده. چین په پام کې لري چې په 2040 کال کې یو ستر صنعتي او تولیداتي اقتصاد سي او نورو اقتصادي قدرتونو سره ځان برابر کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سیاسي بلتون غوښتونکو د مالی د حکومت سره د سولې موقتی موافقه لاسلیک کړې ده چې دا د لویدیځې افریقا په دغه نارامه هیواد کې د کلونو جنگ ته د خاتمې ورکولو په لورې د هیلې نه ډک یو ګام دی. دغه موافقه چې د ملګرو ملتونو او د الجزایر د حکومت په منځګړیتوب وشوله، حکومت د مې د میاشتې په 14 نیټه دا په موقتی بڼه ومنله. د بیلتون غوښتونکو د څو ډلو ائتلاف چې د مالی په شمال کې د څو سیمو لپاره نوره خودمختاري غواړي، دغه سیمې آزاد بلل کېږي نو په اصولو کې موافقه کړې ده. مخکې له دې نه چې دغه موافقه لاسلیک کړي، دوی د خپلو غوښتنو ضمانت غواړي. په عین وخت کې خال نښتې روانې دي. د یاغیانو مشر بلال آګ شریف وای بیلتون غوښتونکي سولې ته ژمن دي. په الجزیره کې خبریالانو ته وویل موږ په ډیرو موضوعاتو باندې موافقه کړې ده، مګر د آخري موافقې نه د مخه ځینې موضوعات لا حل شوي نه دي. مالی په 1968 کال کې له فرانسې نه آزادي واخیستله او د هغه وخت نه را په دې خوا بیلتون غوښتونکو څلور ځلې بغاوت کړی دی. دوی په 2012 کال کې د اسلامي مبارزینو سره ائتلاف وکړ چې غوښتل یې په شمال کې دښته ونیسي. د فرانسې په مشرۍ نظامي مداخلې یاغیان سره خواروار کړل، که څه هم چې خال حملې دوام لري. امریکا دغه رسمي ژمنې ته هرکلی ووایي چې په مالی کې دوامدارې سولې او بیا پخلاینې ته پرمختګ ورکړي. موږ د مالی د ټولو شامل خواوونه غواړو چې موافقه لاسلیک کړي چې د دوی په هغې مشخصې وعدې باندې ټینګار کوي چې د سولې په باب یې کړې ده، او د دغه وعده په عملي کولو کې ګټور او تماسونو ته دوام ورکړي. سمنګ د مالی د حکومت د ژمنې ستاینه کوو چې د سولې او د ډنګ پیلو خبرو په باب کړی ده. موږ د الجزایر له حکومت نه هم مننه کوو چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب مخکښ رول ولوباوه، لیکن موږ په ژوره توګه د هغو رپورټونو په باره کې اندېښمن یو چې وایي جنگ دوام لري، او موږ له شاملو خواوونه غواړو چې د موجوده وربند موافقو احترام وکړي او د دې ژمنه وکړي چې د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. امریکا د مالی د خلکو سره د مرستې کولو ژمنه کړې ده په داسې حال کې چې د دوامدارې سولې لپاره کار وکړي. موږ په هغه ملاتړ باندې ټینګار کوو چې په مالی کې د ملګرو ملتونو د څو اړخیزه ماموریت نه یې کوو چې د مالی د خلکو سره یې کوي چې سوله ټینګه کړي.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. اوس د دری خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په دوی کې به محترمه نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.